پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بیلابیلو سازمانونو او سیاستوالو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له ملالۍ بشیر ناوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د هندوستان سفارت د جلال آباد پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. افغان حکومت وایي نن به د کابینې د یو مخکنی وزیر علني محاکمه سي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر له صدراعظم انګلا میرکل سره د پناه غوښتونکو اړوند پالیسۍ پر سر د اختلافاتو په خاطر خپله استعفا وړاندیز کړه. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د هندوستان سفارت د جلال آباد پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د هندوستان د سفارت اعلامیه وایي چې دا حمله د نړیوال تروریزم پر وړاندې پرته له توپیره او د نړیوالو متحدانو د ګډې مبارزې پر اهمیت ټینګار کوي او د تروریزم هر ډول ملاتړي باید د دې هر څه ځواب ووایي. په ننګرهار کې د پرون یکشنبې موټر بم برید په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 40 ته رسیدلی او 21 نور کسان ټپیان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وژل شوي افغانان سیکان دي. هغه وویل چې د ټپیانو درملنه د ننګرهار په روغتونو کې روانه ده. د سیکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید افتار سنگ خالصه هم شامل وو. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې سوی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سولې ځای پای ته رسیدو ټینګار کړی. هغه پرون له افغان لوړپوړو امنیتي او ملکی چارواکو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د میرمن ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې هغه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار هنیف اتمر، د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلی سره لیدلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر الیس ویل سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. دواړو لوریو په بروکسل کې د ناټو د غونډې د چمتووالي په اړه هم خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو پر هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل بریدونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ او خواجه سبز پوش ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواک لخوا سوي دي.
دی وی د دې دوه بریدونو په نتیجه کې څلیرش ترورستان د یو پاکستانی ډاکټر په شمول وجل شوی دی. یو د شنور ټپیان دی چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤل مخدوم علیم هم شامل دی.
شاغلی رضایی وویل چې په ټپیانو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وښتو په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو څه نه دی ویلي. افغان حکومت وایي نن به د کابینې د یو مخکنی وزیر علني محاکمه وسي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې به لومړی وار د کابینې یو مخکنی غړی یوې خاصې او علني محاکمې ته حاضر سي. که څه هم ښاغلي مرتضوي نه دي لیکلي چې دا مخکنی وزیر څوک دی، خو وړم 1995 کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مخکنی وزیر عبدالرازق وحیدی د اداري فساد د تورونو په خاطر لدان دلیری او د تورونو په اړه تحقیقات پیل سول. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني د بهرني چارو وزیر له صدر اعظم انګلا میرکل سره د پناه پناغشتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسی پر سر د اختلافاتو په خاطر خپله استعفا وړاندیز کړه. هورست سیف هوفر نن سهار د خپل استعفا د وړاندیز خبر تایید کړ. ښاغلی سیف هوفر ویلي چې ټاکل شوی ده نن له صدر اعظم انګلا میرکل سره وویني. رسنۍ ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر تر اوسه خپله استعفا رسما نه ده ورکړې او د ده د ګوند ځینې مشران هڅه کوي چې دی له دغه اقدامه پر تېرېدو قانې کړي. ښاغلی سیهوفر د صدر اعظم میرکل له سختو منتقدنو څخه دی او د پناه غوښتونکو پر وړاندې د پالیسۍ سختولو په خاطر یې فشار زیات کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه دې مسئلې ته پرون له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 18مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو پر سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریځ نه دی. هغه وویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي. او پرون لسکونه زره کسانو د مالدووا په پلازمینه چینسیاو کې د شاروالیو د ټاکنو د پایلو د لغوه کېدو په غبرګون مظاهره وکړه. انتخابات تیره میاشت ترسره سوي وو. دا د انتخاباتو د نتیجې د لغوه کېدو پر ضد دویم وار مظاهره وي. پرونی مظاهره د چینسیاو په لوی ملي میدان کې د اپوزیسیون لویدیځ پلویانو مشرانو او مدني فعالانو لخوا وسوې. مظاهره چانو وغوښتل چې د عزت او حقیقت د ګوند د مشر اندری ناستاسی بریا په رسمیت وپیژندل سي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی ځنوژونکي حمله وغندله. د دې حملې په اړه چې مسؤلیت یې دایشتلې منلې په ټولنیزو رسنیو کې هم عکس العملونه راغلي چې په همدې خبرونه کې ورباندې راپور لرو. په روسیې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د روانو مسابقو په اړه هم معلومات درکوو. د نړۍ په مطالبه کې اوري چې په ایران کې تیره شپه بیا د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب سوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ګړې پروګرام خبرو. بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی خونړی حمله وغندله. په هغه پیښه کې د اهل هنود او سیکانو ډیرو مشرانو او غړیو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی او د کابل له سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ننګرهار کې پرونی انتحاري حمله چې ډېر شمېر قربانیان د هیواد سیکانو لوی جنایت بولي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې ویلي چې د دې پېښې عاملین باید وپیژندل شي او ونیول شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د جګړې د دوام په غبرګون کې ویلي چې دغه ډلې د سولې نوي وړاندیزونه رد کړي او بشري ضد اعمالو ته ادامه ورکوي.
حمله به اقلیت های اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادند. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند و مشکلات در طی 14 گذشته دیدن.
په همدې حال کې نن د افغانستان ولسی جرګې یو شمېر غړو هم دغه حمله وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په ولسی جرګه کې دغه مذهبي اقلیت ته امتیازي حق ورکړل شي. په کابل کې د هند سفارت هم دغه حمله په کلکه غندلې ده او د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دا حمله د نړیوال تروریزم پر ضد په متحدانه توګه د نړیوالې مبارزې په اهمیت ټینګار کوي او د تروریزم پلویان چې په هره بڼه وي باید ځواب ورکوونکي اوسي. دا انتحاري حمله چې تېره ورځ له غرمې وروسته 4 بجې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په مخابراتو سلور لاري تصویر مده ملنګ جان واټ کې وشول، عملی 19 تنه وجل شول او 20 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویانا ته الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دا یو پله ځان مرګ حمله کوونکی او چې عملی په دیش میر مرګ جوړ او وخته. د معلوماتو لمخې په دغه پیخه کې د 19 اهلی هنودو په ګډون 19 تنه وجل شوی او د 2 اهلی هنودو په ګډون 20 نور ټپیان شوی دي. د ننګرهار د والی ویان وای چې په دغه انتحاري حمله کې د کابل د اهلی هنودو احتمال نومان او تار سنگ هم وجل شوه دی.
متاسفانه چې تیر ورځ چې کومه پیښه رامنځته شوه په دې کې ولس اهل هنود او هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړه او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي او 20 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي وو چې الحمدلله د ټپیانو وضعیت ښه دی. د دوه تنو حالات نسبتا نازک دی خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
د پوجل شویو کې یو بل تن اراویل سنگ مدني فعال او د سیکانو یو مشر او همدارس اقبال سنگ د ننګرهار د مرکزی درمسال امام او خون کې او که هم سیمه چارواکي وایي چې دا یو پلې ځانمرګي حمله کوونکي او خو په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي دي چې دا یو موټر بم حمله و. دغه حمله مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې دی او په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دې حمله کې لسګونه هندوانو سیکانو د افغانستان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته تللی لا هم عمل ته دی او له سهاره یې د بېلابېلو خلکو سره ناستې کړي دي چې په دغه ناستو کې ژورنالیستانو ته د ګډون حق هم نه دی ورکړل شوی. ویل کېږي چې تر دې دمخه ښاغلي غني له ښځو عالمانو د مدني ټولنو له بېلابېلو استازو ځوانانو او صنعتکارانو سره ناستې کړې دي. د دوی ستونزې او مشکلات یې اورېدلې او په بېلابېلو برخو کې د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی چې له دې وروسته نن شاوخوا دوه بجې ولسمشر غني له ننګرهاره لغمان ته لاړ شي او هلته په یوه لویه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غني به په دې ولایت کې د 1 میلیارد او شاوخوا 900 میلیون افغانۍ په ارزښت بېلابېلې پروژې افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپاري.
ډېره مننه له اکرام. له اکرام څخه مو واورېدل چې په جلال آباد کې پرونی ځان وژن کې حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده. پرونی حمله مخابراتو څلور لارې ته څیرمه هغه وخت اوسوه چې ځینې کسان په شاهي ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر کتنې وروسته راستنېدل. په جلسو او چاپیانو کې د هندوانو او سیکان ځینې غړي او مشران هم شامل دي. د ننګرهار د روغتیا ریاست تایید کړی چې اوتار سنگ خالصه هم په جلسو کې شامل دی چې ولسي جرګې ته د سیکانو او هندوانو لخوا احتمالي دیدو. او تر سنگ خالصت مدمخ کی ازادی رادیو ته ویلی و
هر جای نه ما ته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما د نه ورتیلی سدا شپه ده درر ده د غرمه ده کده ما خان ده ورته وتلایم او ځان باندې مې قرباني اخیستو خدمت مې کړی دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم، نه. زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قرجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان
او تر څنګ خالصونه تونی د خلکو حق او حقوق خپل ځای ته ورسوي او د ارمانی نیمګړی پاتې سو. د ورستې حمله مسولیت د اشتلې منلې دی. افغان اهل هنود وایي چې د جلال آباد په 14 کې د سرمشران وجل سوي او نور دوی په افغانستان کې به سرپرست سوي دي. د اهل هنود ټولنې د رئیس او د دوی لخوا ولسی جرګې ته د یوازینی احتمالي کاندید او تر څنګ خالصه زوی چې پلاری په دې پیښه کې وجل سوي ازادي راډیو ته وایي چې د نور افغانانو څخه زیات نه دي، خو د بیګنا افغانانو دغه ډول وژنو سخت بیرول دي. یوسف خان زدران او پریاړه نور تفصیل.
په افغانستان کې دا ځل چاودنې داسې خلک په نښه کړي چې نه په دولت کې څه خاصه ونډه لري، نه حکومتي لازمه پاملرنه او نه هم د خلکو لخوا پوره ازادي. افغان اهل هنود وایي چې له دې ټولو سره دوی ځان د دغې ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼي، خو وروستۍ چاودنې چې دوی یې پلان شوي ګڼي ویرولې دي. نارندر سنگ خالصه چې پلاری او تار سنگ خالصه د سکانو د ټولنې مشر و، خو اوس د دوی په منځ کې نشته. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان اهل هنود د جلال آباد په چاودنه کې د سر مشران له لاسه ورکړي چې ورسره دوی ټول بې سرپرسته شوي.
وہ آج چیز کے دس فوشن کو نہیں میشے سیرو کے نام میشے یہ افغانستان ہے صرف گپا نفس پر میزان کے صحیح سی کارا میں نہیں کنو مطلب صحیح کارے نہ میشے راہ پیش میں چیز کلنا ہے مبوت نہ بوت از رئیس گرفتا ہوا پس ہمیں رئیس پولیشن مورد ہے کہ مہیز کلان سر نہ داریم ان دکاندار آئے آسان کی ہے پولیشن دیادر آر کو میش دازار دوازار شاگرد آس یا دار پر بیس بار تاریخ یونانی کار میکنستان لے بود دیگر چیز ایک چیز نہ ماندہ باشن با.
د نارندر سنگ پلار او اوتار سنگ خالصه د سکانو د ټولنې مشر او راتلونکي ولسی جرګې ته احتمالي کاندید او د دوی د ټولنې لومړی مرستیال راجد سنگ د وژل شوي ولسو اهل هنودو په منځ کې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله چې تیر ورځ په جلال آباد ښار کې ترسره شوه د اهل هنودو تر څنګ دوه نور افغانان هم وژلي دي. دا په افغان اهل هنودو بې ساري حمله ګڼل شوي چې په پراخه کچه غبرګونونه یې هم راپارولې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیله مخکې دا حمله ستر جنایت تو بالوی ویل چې د پیښې عاملین باید پیدا او ونیول شي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغان فعالانو د دغه پیښې په اړه ډیر څه لیکلي او د اهل هنودو سره یې غم شریکی کړې ده. له ډلې عزیز خان هوتک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، اخ تر ټولو عاجز او فقیر انسانان مو تر برید لاندې ونیول. افغان لیکوال مجیب احساس بیا لیکلي، د ننګرهار په جاودنه کې د اهل هنودو او سیک وګړو وژنې وښوده چې دا ناولي جګړه د مذهب نه بلکې د انسانیت پر ضد جګړه ده. د متي الله خالد په نوم بل لیکوال او ټولنیز فعال لیکلی دی، سخت جټکا مې هغه وخت وخوړه چې هندو ملګری مې راته وویل شکر چې مسلمان نه یم او شکر چې هیڅوک مې د مذهب په نوم نه دی آزار کړی. دی وایي د دغو هندو خبرو سخت بې ځوابه او خجالته کړم. له دې سره د ننګرهار یو مدني فعال راحت ګل زیارمل وایي افغان اهل هنود د افغانستان په تیره د ننګرهار رنګونه دي چې لوټولو محدودیتونو او نه پاملرنې سره سره یې له مسلمانانو سره همدردي لرله.
دوی دومره د خپل مذهب نرم کړ او چې حتی د مسلمانانو د مذهبي امور لپاره خپل خاص ورځو کې دوی پارزښت قایل دي. په دا تېره روژه کې چون ګرمي زیاته وه، دوی به هر مازدیګر د خپل درمسال شاوخوا مسلمانانو باندې شربتونه به یې ویشل، نورې نوشادې به یې ویشلې. تېر کال په 400 بستر باندې چې برید وشلو، د هغې په سبا باندې د دوی هولي اختر و هولي جشن و. راویال سنگ دغه اختر په ماتم اعلان کړ وای نه لمانځه، دا د دوی هغه یووالی چې د موږ سره ښودو.
خو پوښتنه دا ده چې له دې پیښې وروسته به د افغانستان د دغو لږکیو او نورو وګړو ترمنځ په اړیکو او راشه درشه څه اغېز پرېوځي؟ راحت ګل زیارمل وایي چې دوی حتمن ډار شوي، خو افغان اهل هنود ورته ویلي چې ترهګریزې پیښې د نورو افغانانو سره د دوی په راشه درشه او کلتوري اړیکو هیڅ بد اغېز نه لري. یوسف زدان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم اقتصادي خبرونه له ناجي ساپي ناوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ننګرهار باید په یو صنعتي ولایت بدل شي. غغلی غنی دا خبرې تېره ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار ولایت یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو سره په کتنه کې کړي. غغلی غنی د تولیدي اقتصاد اهمیت ته په اشاره سره د صنعتکارانو او سوداګرو هلې ځلې وستایلې، ویل چې په ځینو برخو کې حکومت او په ځینو نورو کې ستونزه په تاسو کې ده. ولسمشر دغه شان وویل که سمه پانګونه وشي، حکومت حاضر دی چې د لنډ مهال او منځ محل لپاره د قانونو تړونونه د سوداګرو ته ورکړل شي، خو په وینا یې چې ننګرهار باید صنعتي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د اوبو د 12 زیرمو د جوړولو کار پیل شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اوبو د دغو زیرمو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په وینا د دا ډول زیرمو په جوړېدو سره به د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي. د دغو 12 زیرمو د جوړولو مجموعي لګښت 12 میلیونه افغانۍ اټکل شوی. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1280 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2600 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1150 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 60 پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسأله، تیرو په ایران کې تیر شپه بیا هم د وړمی ورځې په څیر د پولیسو او مظاهره چنو ترمنځ خوډاب سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ ویلي چې پرون شپه په آبادان کې د شخړې له خرمشهر شاوخوا 12 کیلومتره لرې وسوی، چې د شنبه په ورځ هم پولیسو او مظاهره چنو لانجې کړې وي او ګڼ کسان ټپیان شوي وه. صفی الله ستانګزي د موضوع تعقیب کړی په استوډیو کې را سره دی. ستانګزي صاحب، د ایران په خوزستان کې د خلکو د دغو مظاهرو علت څه ګڼل سوی دی؟
بله، په آبادان او خرمشهر کې خلک د څښاک د اوبو د کمښت او د اوبو د ککړتیا په خاطر مظاهره کوي. دوی پرون شپه په جنوب لویدیز ښار آبادان کې له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نه ده ښودلی چې څومره کسانو مظاهره کړې، خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خلکو هغه تجمع ماته کړه چې له اوامرو سرپیچي کوله. ایرنا دا هم ویلي چې خلکو په پولیسو باندې ډبرې وشتلې او یو دوه موټرې هم سوځولې دي، خو چا خبره تر اوسه پورې نه ده تایید کړې. د خوزستان په ښارونو کې د څښاک د اوبو کمښت له 4 ورځو راهیسې د خلکو مظاهره پارولې دي او لا هم دغه جنجالونه روان دي.
څنګه پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر په دغو مظاهرو کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په دې تازه مظاهرو کې د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه راغلی؟
بله، ارقام چې رسنیو خبره کړې دي همدارنګه په نړیوال اژانسونو کې راغلي دي، په آبادان کې چې کومه مظاهره بیګا شوې ده، د دې په اړه باندې تر اوسه پورې جزئیات نشته چې څو کسان ژوبل شوي دي. خو په خرمشهر کې د وړمې ورځ یعنی د شنبې ورځې پر مهال چې کومه مظاهره شوې ده، په هغې کې 10 پولیس ټپیان شوي دي او یو مظاهره چې ټپي شوی دی، دا د هغه کس په ډزو باندې ویشتل شوي دي چې د پولیسو او مظاهرچیانو مظاهرې ته ورننوتلی وو او ډزې یې کړې وې. دغه کس ویل کېږي چې ناپېژانده دی او په اړه باندې تحقیقات روان دي. باید ووایم چې آبادان او خرمشهر په خوزستان کې پراته دي چې د تیلو غنی زیرمې لري. په آبادان کې د مظاهرو یو بل علت هم دا دی چې ګواکې د دغه ښار د څښاکو اوبه ککړې شوي دي. په هر صورت په همدغه خوزستان او ځینو نورو سیمو کې د ایران عرب توکمي اوسیدونکي ژوند کوي چې له څو کلونو راهیسې د ایران د تبعیضي چلند څخه شکایت کوي. دوی دا وایي چې له دوی سره د مور او میرې چلند کېږي او له خدماتو بې برخې دي. په همدغه خوزستان کې د ایران او عراق سخت جګړې هم شوې دي په 1980 کلونو کې چې له همغه وخت راهیسې په همدغه سیمو کې خلکو ته خدمات سم نه رسیږي، د څښاک اوبه کمې شوې دي، اوبه ککړې شوې دي او د اوبو ککړتیا له همغه وخت را پاتې ده.
ډېره مننه له سپی الله ستنګ. ځینې مو وردل چې په ایران کې تېره شپه بیا هم د وړمې ورځې په څېر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ شخړې سوې دي. ویل سوي چې دغه مظاهرې د څښاک اوبو د کمښت له کبله په دې وروستیو کې ولاړې سوې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د سولې په تړاو په ننګرهار کې د ولس مشر په پرونیو څرګندونو بحثونه کړي او په دې اړه بیلابیل نظرونه خپره کړي دي. هیټ آف ایشیا انګلیسی ژبې ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغانستان اوس مهال په یو داسې پړاو کې دی چې دی ترې د څلوېښت کلن بحران پای لیدلی شي. ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل داسې مهال چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي، دوی اوس حق نقطې ته رسېدلی دی چې دی ترې د تیرو څلورو لسیزو اوږدې جګړې پای لیدلی شي. روسپانې لیکلی دی چې ښاغلی غنی د دغه پرمختګ لپاره د هیواد د دینی عالمانو څخه مننه وکړه چې د ده په وینا دا هر څه ممکن کړل. روسپانې دا هم لیکلی دی چې ولسمشر د سولې د هڅو لپاره د خپل حکومت هوډ تکرار کړ او ویل هر ځای چې طالبان غواړي دی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله چمتو دی چې ورشي او خبرې ورسره وکړي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر په ننګرهار کې په خپلو پرونیو خبرو کې وویل چې د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړل شوي دي او دې به چاته اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر په وړاندې خنډ شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې ولسمشر په داسې حال کې چې یوه ورځ مخکې له طالبانو سره اعلان کړی یو اړخیز اوربند پای ته رسولی، دا هم یاده کړه چې له طالبانو سره د اوربند غځېدو او د خرقې شریفې په ګډون په هر ځای کې خبرو ته چمتو دی. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ولسمشر لخوا دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو د اختر له درې ورځنۍ اوربند وروسته د افغان پوځیانو پر ضد جګړه بیا پیل کړې او تر دې دمه د سولې په تړاو د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په ننګرهار کې د سولې، عدالت، ثبات او امنیت لپاره د جدي کار هوډ څرګند کړ. ورځپاڼې لیکلی دی چې ولسمشر په ځوانانو غږ وکړ چې د زورواکو او غاصبینو پر ضد غږ پورته کړي او د هغوی په اړه شواهد، اسناد او عریضې راټولې کړي سو پر ضد اقدام وشي. هیواد لیکلی دی چې ولسمشر په خپلو خبرو کې په دې خوښي ښودله چې د ننګرهار په ولسونو کې دوه ډوله اجماع ویني، لومړی دا چې ټول سوله غواړي او دویم دا چې ټول د قانون حاکمیت غواړي. مسیر ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې طالبان چې هر چیرته غواړي خبرې ورسره کوم د ولسمشر اشرف غنی یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر په خپله لیکنه کې ویلي دی چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه ځوانان جوړوي چې تر اوسه یوه ورځ هم د سولې مخ نه دی لیدلی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر په لیکنه کې د اختر په ورځو کې اوربند د افغانستان په تیر څلوېښت کلن تاریخ کې بېساری بلل شوی چې تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو د شنونکو باورونه او فرضیې ناسمې ثابتې کړې. مسیر لیکلی دی چې ولسمشر په دې لیکنه کې له طالبانو غوښتي دی چې د سولې لپاره د طرحه چې په 13 فبروري میاشت کې وړاندې کړې ومني او اوربند تمدید کړي او د ښه نیت له مخې دی په رسمي خبرو کې راګډ شي.
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس.
په روسیه کې په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د شپاړسو ټیمونو ترمنځ د پلی آف لوبې ترسره شوې چې په هغو کې اتو ټیمونو په خپلو منځو کې لوبې وکړې چې په نتیجه کې څلورو ټیمونو د دې لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړه او څلور ټیمونه د دې لوبو له دوام څخه بې برخې شول. دا چې کوم ټیمونه بریالي شوي دي او کوم نه، دا به له تایر روشن څخه زما له همکار څخه واورو چې په استوډیو کې راسره دی. روشن صاحب، نن به کوم ټیمونه په خپلو کې لوبه کوي او ستاسو اټکل څه دی چې څوک به یې ګټي؟
سلامونه سالی صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن لوبې سالی صاحب د برازیل او مکسیکو ترمنځ به یې اوله لوبه، او دوامه لوبه به د بلجیم او د جاپان ترمنځ. اټکل واقعا په دې لوبه کې ډېر سخت دی، یعنی سړی هیڅ وخت سره د دې چې برازیل قوي ټیم دی، یعنی زه داسې فکر کوم چې امکان لري چې برازیل یوسي. په بل ټیم کې بلجیم او جاپان دي چې هغه بلجیم ډیر تکړه لوبغاړي لري، نو زما اټکل دا دی چې بلجیم به شاید دا لوبه یوسي، خو بیا هم سړی نه پوهېږي چې څوک به یوسي.
بل روشن
سما شخصي نظر دی، البته
د قوي ټیم یادونه تاسو وکړه. ساشکل د اسپانیا، پرتګال او جرمنی غوندي نور قوي ټیمونه د نسبتا کمزورو ټیمونو په وړاندې ماتې وخوړله. علت څه ګڼل کېږي چې ساشکل ولې د لوبې روح یا د لوبې دغه اړخ بیخي بدل دی؟
داسې د فوټبال ډېره جالبه لوبه ده، او جالبوالی په دې کې دی چې اصلا سړی هیڅ وخت نه پوهېږي چې کوم ټیم یوسي. اول خدا دی دغه ټیمونه چې راوتلی دي د نړیوال جام لوبو ته، دا په حقیقت کې دوی ټول ډیرو ټیمو ته ماتور کړی ده، ډیرو ټیمو ته سر لوبه کړی ده تر څو چې بیا دې ځای ته راوتلی دي. نو داسې سړی باید فکر وکړي چې دا هر ټیم په خپل ذات کې قوي ټیم دی، که څه هم هغه ډیر مهم قوي ټیمونه لکه برازیل او مثلا ارجنټاین او پرتګال او اسپانیا او یا مثال آلمان چې ډېر ژر ماته وخوړ او لاړې. دا البته تصادف دی یا تصادف هم نه دی، خو طبعا هغه لوبغاړي په هغه ورځ مثال ښه لوبه ونه کړي یا یو فاول ځینې وسي یا یو پینالټي په اصطلاح دغسې، نو دا ټول هغه علتونه دي چې دغه د لوبو دغه ته تغیر ورکوي، هغه پیشبیني ته هغه دا وړاندوینې دي. سړی فکر کوي چې دا ټیم به یوسي، هغه ټیم یې نه وړي. زه که ستا په اجازه یې دا د پرون او بل ورځې ټیمو پر دغه باندې یو لنډ معلومات درکم چې د شنبه په ورځ په مسابقه کې د ارجنټاین د فرانسې ترمنځ وه. په دې مسابقه کې سالی صاحب ارجنټاین بایلوله، بیا هم هغه خبر که څه هم فرانسه هم ضعیف ټیم نه دی، خو د ارجنټاین په ټیم کې مثال میسی بازی کوي چې تعداد نور تکړه لوبغاړي دي، نو فرانسې په څلور ګولو باندې څلور د درې په وړاندې، یعنی دا او دا د هغه لوبو د جملې څخه سالی صاحب چې په دې کې زیاترین ګولونه ووهل سول. همدارنګه بله لوبه چې په هغه کې میسي و پرتګال، یعنی د پرتګال د ټیم په دغه کې په ټیم کې میسي د یوروګوای سره لوبه وکړه چې په هغه کې هم د پرتګال ټوبه لوبه ماته وخوړله، او دا هم یو ډېر تجربه وره او ډېر داسې د امکانات څخه تقریبا لیرې خبره وه. نو که څه اجازه یې زه به دغه د پرون د لوبې پر موضوع پر د روسیې او د اسپانیا د لوبې په باره کې یو لنډ معلومات درکم. په دې مسابقه کې سالی صاحب روسیه سره د دې چې یعنی د هغه فاوریت یا دغه په حساب داسې پیشبیني نه کېدل دا ټیم به اسپانیا یوسي، خو سره له هغه هم روسیه نظر په دې چې دوی په خپل کور کې بازی کوله لوبه کوله یو خدا، او بل دا چې رښتیا هم یعنی ښه بازی وکړه، او اسپانیا برخلاف د انتظار چې سړی فکر کاوه چې دا به د لوبه یوسي دوی ونه کړای سوای چې په یو سلو شلو دقیقو کې، یعنی دا لوبه اصلا په نوي دقیقو کې ختمه نه سوه، خبره ولاړه وه دغه ته. بیا په پینالټي کې بالاخره د اسپانیا ټیم دوه پلیرانو یا لوبغاړوونه کښ وای چې پینالټي په ګول باندې وهي، نو ځکه او د روسیې ټول لوبغاړو ګول نه وواله، نو په دې ډول سره اسپانیا دغه څو وتله د لوبو د ادامې څخه او روسیه پاتې شوله. او وروستۍ لوبه چې هغه د کوریشا او ډنمارک ترمنځ وه، په هغه کې کوریشا بیا هم د لوبې په نوي دقیقو کې یو یو مسابقه، بیا وروسته دېرش دقیقې نور وخت ورکړو، په هغه کې هم مسابقه یو پاتې شوله، او نتیجه بالاخره پینالټی کې رامز سوال چې کوریشا دغه لوبه یوړ.
ډیره مننه طاهر روشن و چې په روسیه کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د تیرو او پرونیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په افغانستان کې د هندوستان سفارت د جلال آباد پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سوله ییز پای ته رسیدو ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو پر هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت وایي نن به د کابینې یو مخکنی وزیر علني محاکمه سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. پرون لسګونه زره کسانو د مالدووا په پلازمینه چینسیاو کې د ښاروالیو د ټاکنو د پایلو د لغوه کېدو په غبرګون مظاهره وکړه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د ویني مرکزی بانک پرون د ویني د ورکړې نړیواله ورځ ولمنځله او خلکو یې هیله وکړه چې ویني ته د خپل اړو هیوادوالو د ژوند د ژغورنې لپاره ویني ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافي بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمواله هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینې د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 1,90,000 سیسی وینې ته اړتیا لري او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي، خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسورت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم بودیجه. بودیجه نیز
عمومي توګه زموږ ستونزه په بودیجه کې ده. کوم اندازه چې مو ټاکلې وه هغومره نه ده. تجهیزات مو ورځنی اړتیا پوره کوي، خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دشتو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړي. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه، زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ټولولو یو معتبر منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري. دغه بانک وایي هر ورځ یوازې په کابل ولایت کې له 150 نه تر 200 کسوړو پورې وینه مصرفیږي، حال دا چې د وینې د مصرف دغه اندازه په ولایتونو کې دوه برابره ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان پر ټولو خلکو غږ وشو چې د وینې په ورکولو سره وینې ته د خپلو اړو هیوادوالو ژوند وژغوري.
زما رایه، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د میزان د 28مې نیټې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نوې خبرونه کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پروتو ستونزو او ننګونو په اړه د انتخاباتو له چارواکو سره او همداشان د فرصتونو په اړه به د انتخاباتو د څار بنسټونو له مسؤلینو سره خبرې او بحثونه ولرو. د دې اونۍ بحث مو د غزنی ولایت حوزوي انتخاباتي سیستم ته ځانګړی کړی. څه موده وړاندې د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دغه بلد انتخاباتو کمیسیون دروازه د دې لپاره وتړله چې باید په غزنی ولایت کې انتخابات حوزوي سي. روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حوزوي توګه ترسره کیږي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کیدو له پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي دغه پریکړه ډیره ناوخته شوې. انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي. دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د پریکړې له مخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسي جرګې ته ډیری د یوه قوم استازو لاره پیدا کړې وه. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د وروستي اعلان شوي تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسیون په وړاندې به کارونه زیات شي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یوه وخت تکمیل شي. دوی غزنی د نورو درې درشو ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی. خو د ټاکنو کمیسیون هڅه دا ده چې شپه ورځ کار وکړي څو دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابرې شي. کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده. هڅه کوو چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ښاغلی هاشمی له اړوندو حکومتي ادارو نه غواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ییزه اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري کوي. د غزنی د والی وایند عارف نوري ازادي رډیو ته ویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حوزوي توګه ترسره کړي. دا چې دغه پریکړې په اړه عام افغانان څه نظر لري له دوی به واورو.
زه حمید نظامی، رئیس د شورا د ځوانانو د کابل. دا چې په یو ولایت کې یو حوزه جوړیږي او په نور ولایت کې دا لکه یو سیاسي خبرې دي کنه چې باید دا خبرې ونه شي. دا انتفاق اچول دي په خلکو کې. دا ټول یو افغان دي او چې ټول افغانان باید ټول افغانان په یو نظر ولیدل شي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسؤلیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم او که چیرته د قانون پر رڼا کې دوی دا صلاحیت نه لري، قانون یې نقض کړی، دلته مدني ټولنه شته، دلته سازمانونه شته، سیاسي سازمانونه، دلته حزب شته، دلته موږ دولت لرو، نو دوی باید د دې په مقابل کې ودرېږي چې دا باید اول که څوک غواړي دا حق غواړي، څوک دغه مسالې ته لمن وایي، دوی د اول مراجعه وکړي قانون ته چې کمیسیون دا صلاحیت د دې تصمیم لري که نه لري. موږ د کمیسیون کارکار د عملکرد باید قانون پر رڼا کې هغه معیارونه چې ورته قانون تعین کړي دي دا باید موږ وټاکو. په دې اساس باندې زه نه غواړم چې مسله قومی شي. زه غواړم د یو استاد په عنوان باندې که چیرته عدالت په دغه شیو باندې ښه پلی کېږي، باید کمیسیون دا کار وکړي. او که چیرته عدالت نقص کېږي، معیار د موږ د انتخاباتو عدالت ده، معیار موږ ته رضایت ده، معیار موږ ته د خلکو هوساینه ده، معیار موږ ته دلته هغه سیاسي حق ته زمینه فراهم کول دي، جوړول دي، نو دغه معیارات ته دې وګوري کمیسیون دا کار وکړي. که چیرته کمیسیون دا کار نه کوي، نو د مدني ټولنو، د احزابو، د سازمانونو، خپله د دغو ملتونو حق ده چې دې کمیسیون په مقابل کې راجیکسي. نو زه فکر کوم چې په کمیسیون کې د ټولو ملیتونو، د ټولو اقوامو، د ټولو نژادونو استازي دي، ولې دا په دې معنی نه ده چې دا د یو خاص قوم سړی دلته کمیسیون ته راغلی. هغه هغه لیاقت چې لري، ظرفیت او شایستګي او استعداد چې لري، د هغه په اساس کمیسیون ته لاره پیدا کړي. نو اوس کمیسیون باید دا ثابته کړي چې دا یو قوم پورې، یو ژبې پورې، یو ملیت پورې، یو خاص ډلې پورې مربوط نه ده، ځکه د افغانستان سرنوشت دوی په لاس کې ده. دغه انتخابات باندې موږ په ټول د دیرش څلوېښت کالو کې دغه انتخابات باندې چې مهمه مسله وه په افغانستان کې، داخلي جنګونه وشول، داخلي تخریبات وشو، افغانستان له مسیر نه چې باید یو تکامل حتی توسعه پیدا کړی وای هغه ته ونه رسېده. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید ملي، کمیسیون کې باید هغه فکر حاکم نه وي چې دا اخته شوی له یو قوم نه یا له یو حزب نه. نو زما فکر باندې دا پرېکړې باندې باید تخصصي تجدید نظر وشي چې دا د تخصصي نظریاتو په نتیجه کې دغه تصمیم راغلی ده، او که د یو ډلې د یو حزب د هغه غوښتنو په اساس باندې دا تبعیضي چلند کېږي. نو د دغه په اړه باندې همدغه اوس نه مخکې له دې نه چې انتخابات راشي په کمیسیون کې د اصلاحات راشي، چې کمیسیون کې اصلاحات راغله د ظرفیت او استعداد په اساس وټاکل شو، نو کوش ټول افغانستان ته د یو مرافع افغانستان په خاطر د یو خو انتخاباتو د تدویر لپاره په افغانستان کې دا یو باظرفیت کمیسیون ده. نو زه په آخر کې دا وایم چې هغه څوک چې له دې نه د سیاسي ابزار پیسې استفاده کوي او غواړي چې قومي اختلافات منځ ته راشي، دوی هم باید دا ونه کړي، او کمیسیون هم داسې باید ونه ښیي ملت ته چې موږ یو خاص حزب پورې، یو خاص ډلې پورې تړلي، باید قناعت ورکړي د خپل تصمیم چې نیولی هغه معیارونه، هغه مشکلات چې دي هلته د دو هغه عملي نتایج ملت ته، رسانې ته، دو ته وړاندې کړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټول اوس دغه ظرفیت موږ لرو، که چېرته منطقي دلیل موږ ته وي موږ هغې ته د اقناع سطح ته رسېدلي یو، قناعت هم کوو او حمایت هم کوو.
مالی محمد شاه بارکزی یم او د پوهنتون کابل محصل. غزنی کې درې حوزې جوړ شوې او په نورو ولایتو کې مثلا کابل کې، بدخشان کې او د نور ټولو ته یوه حوزه جوړ شوې، او شفافیت د سیاسي شفافیت په دې پروسې کې نشته.
که څه هم د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اقدام ستایلی، خو یو شمېر نورو یې بیا مخالفت کړی. د دې لپاره چې آیا دغه پریکړه پر ځای ده، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به یې عملي کړي او د غزنی اوسیدونکو ته د منلو وړ ده، په دې اړه مو یو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید او د غزنی د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې د تحسن کوونکو استازی عنایت ناصر میلمانه دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو.
فقط د غزنی د حوزوي ستم په اړه باندې رشید صاحب کراته وایي څومره قانوني بڼه لري دغه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون؟
باید ووایو چې د ټاکنو قانون په پنځه درسم ماده کې کمیسیون ته دا واک ورکړی ده چې هغوی په دې خاطر چې په د خلکو عمومي او عادلانه استازیتوب په پارلمان کې همداسې په ولایتي شوراګانو کې بنسټیزه سوي وي، هغوی کولی شي چې ولایتونه په کوچنیو حوزو باندې وویشي. نو دا د کمیسیون په واک کې و، او د موږ یو لوی اعتراض هم په کمیسیون دا و چې دوی باید لا مخکې لدې نه چې انتخابات تقویم ته یا مهالویش ته دوی داخله شي، د قانون مطابق د حوزو مسله باید روښانه کړي او کوم وخت قانون کړي دغه نه پوره ګټه واخلي. له بعد همغه د کمیسیون او د حکومت ترمنځ هغه نه همغږي نه همکاري د لامل سوله چې دوی دغه پرېکړه ډېر ناوخته وکړي، او څه چې هغه په شپږ درسم ماده کې ویل شوي دي چې هغوی هغه تاکید په دې کوي چې یو سل اتیا ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې څخه باید د ټاکنو د حوزو مسله روښانه شي. موږ په وار وار کمیسیون سره دغه اندېښنه شریک کړله چې باید دغه موضوع د حوزو روښانه کړي. د کمیسیون رئیس او بلاخره غړی موږ ته به واضح ویلي چې نور د موږ لپاره د حوزو مسله نهایي سوې ده او ولایت د موږ لپاره حوزه پاتې کیږي. دا نو تقریبا د غزنی یو شمیر معترضو کسانو چې بلاخره خپل غږ پورته کړ، فقط د موږ په اساس باندې تر سره سو کنه کمیسیون اصلا د هور نه درلوده چې په غزنی کې حوزې وویشي.
دلته یو ستونزه ده، یوازې په غزنی کې حوزوي سیستم رامنځته شوی، په نورو ولایتونو کې نشته. دا غټه ستونزه نه ده انتخابات کړنه.
کمیسیون مکلف ده د قانون په اساس باندې چې د خلکو د حضور لپاره په ټاکنو کې یعنی هغه ټول تدابیر پام کې ونیسي. له بعد مرغه ما مخکې ویل که د غزنی خلکو اعتراض نه وي کړی اصلا دغه تصمیم نه نیول کېده. دا ستونزه په ټول ولایتو کې ده. تاسو په جریان کې ځینې ولایتو کې حتی د ولایتي شورا وکیلان ګوري چې مثلا د لس ولسوالۍ که ولایت لري فقط له دوو ولسوالۍ څخه حتی وکیلان راغلي دي. همداسې پولیسي جرګه کې چې کوم غړي راغلي دا په غزنی کې دا قصه نشته، په ډېرو نورو ولایتو کې هم ده. نو ناانډوله تناسب
خلکو څخه غلګه کیدی کغه اکثریت د سیستم دغه د حوزو په اساس باندې متاثر شوی ده او لبد مغه کمیسیون حکومت دواړه په دې بحث کې معلومات خلکو ته او راتلونکي پارلمان کې خلکو اساس ته نه تمثيل کیږي یوازې دلیل فقط کمیسیون حکومت د چدی په وخت پریکړه نه کوي.
تاسو له نظره په بعضو ولایتونو کې دغه ستونزه موجوده ده، په څومره ولایتونو کې باید انتخابات حوزوي سوي وای؟
زرات په ټول ولایتونو کې بریښي، یاره دا صرف غزنی نه، هر ولایت کې تاسو وګورئ د عمومي او عادلانه سازیتوب د بحث وړ ده. تاسو وګورئ که دغه لپاره معیارونه جوړ کړئ، که تاسو په مثال د نفوس بحث ونیسئ، ګورئ د ولایت له کوین نه دوه درې وکیلان راځي په شورا کې نه پارلمان کې نه، یا وګورئ په مثال کاته لګکې دي، لګکې له خپل حق محروم سوي دي، وګورئ نه دي کولی. اوس دغه د اهل حانود سکانو موضوع که په دې کې قانون کې تخصیص ورکړل شوی نه سامیه، یعنی اصلا دغه استازیتوب نه بنسټیز کېده، او که د لپاره کمیسیون یوه حوزه جوړ کړي کېدای شي په مثال دغه لګکې بدل د تخصیص ورکړل شي، هغوی خپل استازي په پارلمان کې پیدا کړی وي. نو په ټول ولایت ستونزه لرو، هم په ولایتي شورا کې هم پولیسي جګه کې.
عنایت نصر، تاسو هغه څوک وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون مخې ته اعتراضیه غونډې ونیولې، انتخاباتو کمیسیون د ولایتي کمیسیون دفتر وتاړه، څومره غوښتل ولې دا کار وکړ، ولې حوزوي سیستم غواړي تاسو په غزنی کې؟
له شکه پرته غزنی یو داسې ولایت و چې په هغه کې قومي ترکیب ده، او دا ترکیب د اړتیا درلوده چې د غزنی هر قوم که هغه پښتون وي که هغه تاجک که هغه زروي هغه په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې خپل عادلانه استازیتوب ولري. همدا عادلانه استازیتوب داسې د ولسواکۍ د استحکام لپاره خپل مؤثر نقش لوبوي، او په عین حال کې همدا عادلانه استازیتوب د خلکو حکومت ترمنځ فاصله کموي، او په دې ولایت کې د امنیت د مختګ بایس کرس پاتې تیرو تو کلو کې موږ ولیدل سي یواز لدرې ولوسوالیو نه دی یو ولسو کلان را تک سومره د خلکو ترمنځ بي اعتماد ایجاد کړ، سومره نه امنیو تلمنو هله، او سومره د حکومت ریشي په دی ولایت کې ضعیف کړی، او سومره د ولسواکۍ په وړاندې خنډ جوړ کړ. یعنی په مجموع کې کوای سي پاتې تو کلو کې د غزنی اکثریت ولس د عدالتانه ستاسو بل حق څخه محروم سونه دی، په پارلمان کې په مقننه قوه کې دوی خپل اساس درلود تر څو د قانون په جوړونه کې دوی خپل اراده تمثيل کې، او په عین حال کې دوی ونه شوې کړی هغه څه چې په مرکزی حکومت کې دوی حقوق لپاره دی هغه ترلاسه کړي، او په محلي کچه چې کوم انکشافي کارونه سبب کېدل یا پروژې چې براتل دي خو اکثریت مطلق به یوازې همدود درې ولسوالیو ته اختصاص کړي. یعنی هغه لابینګ ګروپ چې دوی په مرکز کې ورته اړتیا درلوده او د محلي انکشاف لپاره مهم و، د قانونیت د ولسواکۍ لپاره هغه دوی له لاسه ورکړو. همدې ته په کتو سره اوس له دې موقع نه مخالفینو پوره ګټه واخیستله، او دا یو استناد کړو د غزنی خلکو ته چې یا کچیرته تاسو پر دې حکومت باور وکئ چې دا حکومت تاسو ته حتی د استازیتوب حق نه درکوي، تاسو لسول لسول سوال نه یو وکیل نه لري. نو دغه دلایل ته په کتو سره اوس بل اخره د غزنی ځوانان روشن فکر د مشرانو په حمایت په ملاتړ ټول سره راټول په یو مسیر باندې موږ ویل چې کچیرته دا دوام دا کار یا دا لړۍ بیا هم د 15 کلو لپاره دوام وکړي، غزنی بل مطلق سقوط سره مخامخ شي، او دا به یو فاجعه رامنځته کړي، او د حکومت بنسټ او بنیاد په غزنی کې لبنې یوسي. نو دې ته په کتو سره د غزنی خلکو د خپل حیات د خپل بقا او د خپل عزت او د حیثیت لپاره اواز اوچت کړو، هغه څه چې قانون و د قانون په پوره مطالعه سره په دقت سره د متخصصینو په پوره مشورې سره خپل مشروع غوښتنې طرحه کړي چې بالاخره دا مشروع غوښتنې ومنل شوي.
یعنې تاسو دا یادونه وکړه ستونزو ته دغه حوزوي سیستم به دغه ستونزې ټولې برطرفه کړي لر بکي؟
په مجموع کې اصولا حوزوي ټاکنې د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه مسیدي، او بالاخره ټول وګړي د دې امید او په دې باندې باور پیدا کوي چې دوی په پارلمان کې خپل استازي لري، او دوی اراده د قانون په جوړونه کې تمثیلیږي. دې ته په کتو سره داسې اصولا دا کار کېدی شي، خو بیا هم موږ دې پریکړې ته محتاطانه هرکلی ویلی دی، په ډېر احتیاط سره هرکلی ورته ویلی دی،
خو یو شمېر بیا نورو مخالفت کړی ده.
هغه څوک دي دا مافیایي حلقې دي، هغه حلقې دي چې د دغو یولسو وکیلانو لورې ملاتړ کېږي د دوی، او هغه افراد دي چې هغه په د غزني په بدبختۍ په بې ثباتۍ کې دوی خپل ګټیونی خپل قومي ګټیونی خپل سمتی ګټیونی. زه په باور سره ته وایم چې همدا اوس زما ډېر هزاره وروڼه د ملګري دي، دوی موږ ته مبارکي راکوي، وایي څه ډېر ښه کار اوسېده، موږ هم غواړو چې یو همشموله جامعه رامنځته شي په هغه کې ټول خلک په حکومت او په مرکزي سطح باندې خپل تصویر وویني. دې ته په کتو سره دا بحث یوازې د یوې مافیایي حلقې له لورې مطرح سوی ده چې په راس کې د غزني
عام کې د غزني خلک داسې نه غواړي، تاسو د دې حوزوي طرحې سره موافق دي؟
په مجموع کې هم تاجکان وروڼه هم ازارو ورونه دوی ټول موافق دی پام دی کی او هغه سوق چی منطق لري د مسلې او د غزنی صوبات او د غزنی شګنه غواړي او په مجموع کې د افغانستان خیر غواړي دوی په دې باندې پیږي چې د خلکو ګډون د خلکو همشموله ګډون د حکومتداري په پروسه کې سمه موثریت لري د هیواد یا د ولایت پرمختګ لپاره.
رشید صاحب په افغانستان کې سایه دقیق نه دی، جغرافی غستونز موجودی دی، نو ده حوزوی سیستم با چنگ قومونا یا خلکو ته حوزوی سیستم موند بش پڑاوار کی دغل تستونز نرمنسته کی گیا و دول؟
لبا ده مرغا چه ده ده میارونو نرخانتی های اولوی ستونز ده اوز ده دند ده سیمویز چاره داره ده سای نفوس او کمیسون پر ایک صرف تفاهم موضوع مطرسه ده چې دې په تفاهم کې باید کار ترسره شي. میارونه باید جوړ شي، میارونه په دې معنی چې اوس دغه حوزه جوړیږي واقعا سر رقم دغه عادلانتوب دی تضمین کړي، دغه عمومي اړخ سر رقم باید تضمین کړي. نو دا هم سیاسي اړخونه لري، هم ټولنیز اړخونه لري، هم تخنیکي او اداري اړخونه لري. نو په دغه درې برخو کې که چیرته یعنی پوره احتیاط باندې کار ترسره شي کېدای شي چې دغه عادلانتوب کې تضمین شي او خدای نخواسته بگه بیا هم ناپیلتوب نساتل سي حفظ نسي او بیا هم داسې خودغرضه او داسې ځینې د طرف ورزی مسلې که مطرح سي بیا هم کېدای شي فرمسا په دې کې ولسونه متضرره رسي او هغه کوم نیت او هدف چې خلک غواړي چې د چا حق هم تلف نسي او په عین حال کې د دوی حق هم خوندي سي کېدای شي هغه ضرر وویني.
تاسې وړاندیز څه ده په کوم معیارونو په اساس باندې حوزې باید رامنځته سي؟
یو خو دغه ده چې تعادل باید وساتل سي. د غزني کومې څوکۍ چې تخصیص شوي دي په دې کې باید کوشش وسي چې هغه د ټولو خلکو لپاره چې هغه لږکي دي که اکثریت قومونه دي او ټول هغه ټولنیز برخې چې واجد شاید یو حق لري چې په دغه بهیر کې برخه خلي ویلو لپاره باید پاملرنه وسي. موږ باید داسې فکر ونکړو چې حوزې په دې شکل جوړ کړو چې که ځینې قومونه ولسونه مثلا د غزني چار اطراف پراته دي که دا حوزې په دې شکل جوړ شي چې تاسو مثلا ولایت په درې برخو تقسیم کړئ بیا کېدای شي دغه اکثریت قومونه هم چې هغه شاوخوا په غزني کې پراته دي هغوی متضرره سي، کېدای شي یو چوکۍ هم ترلاسه نه کړي. نو لوی قومونه دلته باید کوشش وکړي چې د لږکیو حق ونخوري، هغه قومونه چې هلته په قلک راځي د هغوی لپاره هم دغه تعادل وساتل سي او د هغوی لپاره هم د اساسیتوب زمینه مساعده سي که بیا هم په ده کې هغه سیاسي اړخونه او خودغرض اړخونه پکې زیات د پام لرې وړي بیا زه هم وایم چې دغه کوم نیت پکې موجود هغه له بده مرغه چې ضرر ویني او خلک بیا هم په آخر کې آخر پروسې کې به شکایت کوي او معترضه وي.
درنو اوریدونکو، د همدغه بحث لپاره د همدغه پوښتنه د ځوابلو لپاره هم د انتخاباتو خپلواک کمیشنر ځینې چارواکي کمیشنران راغوښتي خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. عنایت نصر ته راځو. په غزني ولایت کې د انتخاباتو کمیشن دفتر تړل شوی و هلته ویل کېږي چې کارونه د انتخاباتو د کمیسیون ډیر ټکنی روان دي. د نوملیکنې همدارنګه تر اوسه پورې هغه نوماندان چې ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندېږي تر اوسه پورې همغو کارونه هم نه دي روان. تاسې معلومات څه ښیي چې هلته به اوبه کړی سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په خپل ټاکلي مودې لپاره دغه کارونه دي په سمه توګه په مخ یوسي؟
افغان صاحب، د ټاکنو کمیسیون عمومي عملیاتي پلان مطالعه کړو او هغه ټایم لاینز دوی مشخص کړی د فعالیتونو تسلسل او دوی فعالیت اختتام د بل فعالیت پیل او هغه منطقي ربط چې په دوی کې ده که دوی ته موږ دقیق مطالعه وکړو او هغه انقطاع چې په غزني کې راغلی د دوو میاشتنیو یا د اویا ورځو انقطاع چې راغلی او بیا د دې پروسې له سره پیلول چې دا به څه وخت پیل سي او هغه تخنیکي او امادګي چې باید له بشري قوې له پلوه چې هغه نوی استخدام ده او یا نیو اوضو ډیزاین ده چې د دغو ایجاد او دغو جوړول یعنې د تخنیکي بحثونو سره ټولیږي او څه وخت عملیات پیل کوي. نو په مجموع کې برداشت همدا ده چې بالاخره درې میاشتې موږ شاته په دې ټایم لاین کې راځو. نو کله چې دغه تقسیم اوقات یا کاري محلویش مطالعه کړو ډېر کم لیدل کېږي چې د غزني ټاکنې به له همدې محلویش سره یوځای ترسره شي، ځکه که چېرته واقعا د ټاکنو تدویر د څلورو اصلونو پر اساس هغه عمومي سري مستقیم او سراسري اصولو پر اساس وي باید له تخنیکي او عملیاتي اړخه دې ته لازم محلویش ټایم لاین ورته جوړ شي او دغه پر اساس باندې ټول تخنیکي چارې په صحیح توګه سره مخکې ورسیږي. دې ته په کتو سره ده چې بیا هم موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې باره خبرې کړي چې که چېرته تاسې خپل تخنیکي او اجرایي ظرفیت وینې او فکر کوئ چې دا امکان نسي یا په ډېر شدت سره دا کار نسي کېدی، نو بیا ډېر له هغه سلایت نه استفاده وکړئ چې هغه د ټاکنو تعلیق ده په دې ولایت کې کېدی سي له د دې ټاکنو له اختتام سره یا هم له لشمج د ولسم شزو ټاکنو سره او یا هم له مخ کې د غزنی لپاره د ټاکنو زمينه مسید
دا غ پختنوي چې باید انتخابات خپلواک کمیسون جواب کړي وي. خو له بده مرغ دوی حاضر نسل سلسله تر بیا هم یوسف رشید تاسو په دې برخه کې کار کړی دا او کار کوي په دې برخه کې تاسو وړاندې څه د باید څو ستر سو پورې چې انتخابات په غزنی کې هم حال د نور افغانستان انتخابات سره یو ځای مخ کې ولرسي وړاندې زم څه دا او څه کول په کار دی په دې برخه کې خلک څه باید وکړي هغه نوماندان باید څه وکړي انتخابات خپلواک کمیسون چې ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کې دوی باید څه وکړي.
دلته باید ووایو چې کمیسون اړ ده ترڅو د غزنی لپاره نوی پلان جوړ کړي. یعنی کمیسون له دوه
عمومي پلان کې خودی اوس شاته پاتې
بعد مرغ ځکه چې هلته دوه مهمې اساسي مرحلې چې هغه د نوملیکنې بهیر او د خلکو د رایو کولو لپاره او همدارنګه د نوماندانو د سب پروسه وه چې هغه پای ته رسېدلې بشپړ سوی په ټول هېواد کې او کېدای شي سبا ته کمیسون د تقویم په اساس باندې د نوماندانو هغه لومړنی لست پور کړي خلکو سره شریک کړي. نو دلته ځینې کارونه دي چې د کمیسون په حتی په واک ادارې کې نه دي. اوس دغه د حوزو ترسیمول دا د کمیسون کار نه ده. نو ما وړاندیز داده چې په اوله کې غزنی درست مطالعه سي څېړنې ترسره سي او دا وخت ضرورت لري چې نه باید دغه حوزې په دې شکل باندې ترسیم شي هغه جلب کې موجود وي ول دقت پکې موجود
یعنی نور ستونزې راوزېږي
دقیقا چې بیا هغه د ټول نه په ټاکنه کې هغه ټولنیز درز او بلوالې به ډېر ستونزې رامنځته کولی شي او په هېڅ وجه باید دغه د خلکو هغه رابطې او اړیکې باید په دې کې متضرره نه شي. غزنی په جغرافي لحاظ باندې نه ویشل کېږي بلکې د ټاکنو لپاره هغوی فقط یو نوی مسیر لپاره ټاکل کېږي او مشخص کېږي. نو مطالعه باید ترسره شي څېړنه ترسره شي دغه نوې حوزې جوړېږي یعنې په ډېر پوره احتیاط سره باید ترسره شي. بالغ نه د چوکیو تخصیص ده اوس غزنی ته مجموعه کوم څوکې ورکړل شوی دی هغه بل اخره نفوس مسله ده. نفوس په دغه ساحو کې ملکي څومره نفوس موجوده بیا دغه څوکې په ډېر دقت سره باید تخصیص
شي. کوم کارونه خیر دا ډېر زیات وخت نه نیسي یو کال کې ممکن دا امکان لري که څنګه
وخت زیات لري ځکه چې مایل دی کمیسون په واک نه ده. اوس کمیسون که څومره عجله وو کې دلته د سیمه ییزو چارو اداره ده دلته د اسلامي مرکزي اداره ده چې غوی بل اخره دا کارونه باید ترسره شي. کمیسون صرفا په دغه تفاهم رول لري نه د اجرایی او اخره اداري
اخته تاسو ټینګار پدې د سدید دقت نه کار واخلې چې دی یو غمیز پاینه د بل په شروع نه سپم دي
دقیق نه او بل دا چې کدلته دا موضوع په ډېر احتیاط سره ونسره چې کدا چې دغه د غزنی موضوع نور ولایت سره تو کې موږ باندې نه دا چې کمیسون د سینې چې فر مثال په نور ولایت کې هم دغه سی ورته مسالې سره مخامخ سي او دې نه چمتو ولې دي لامه ګرځي دغه انتخابات اصلا ل عملی اجندا څخه وځي. نو د موږ سو ورکو کې باید کمیسون ډېر پوره احتیاط وکړي چې یو خپل پلان ورته جوړ کړي عملی پلان جوړ کړي ورته دغه درو کار معلوم کړي چې غت ساخت سره کیږي د میدان کې د خبره پاتنه سي باید دوی په پلان باندې سره توافق وکړي او ورسره کې بسن ساره نو کړي ملت معلومات ورکړي.
نصر صاحب د غزنی اوسیدونکو څومره همکار دي له حکومت سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې یعنی غزنی کې نامنی زیاته د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو زیاته چیلنج یا ګواښ چې د همغه نامنی ده خلک به حاضر سي د انتخاباتو خپلواک کمیسون نور اړوندو ادارو سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي.
په مجموع کې هغه د دې پریکړې نه وروسته کوم امیدواري سره رامنځته شوي ده او کوم عکس العملونه سي رامخکې شوي دي دې ته په دقت په مطالعې سره موږ دا ویلی شو چې د غزنی خلکو خپله اراده څرګنده کړې ده او ویلی سي که چیرته دا طرحه په عادلانه ډول سره سي رشید صاحب ورته اشاره وکړه او وکړی سوی سي د وکړی سي د خلکو عادلانه استازیتوب پارلمان کې تامین کړي که چیرته جزئیات د موضوع د خلکو د غوښتنو پر اساس او د ټولنې د واقعیتونو پر اساس رامنځته سي او د اساسي قانون د عادلانه استازیتوب اصل تامین کړي نو په مجموع کې زه باور لرم سي نه یوازې د امنیتي ګواښونه به کم سي زیات حالت کې بلکې نور به هم کم سي خلک به په پروسه کې ګډون وکړي او دا بل اخر دي زمينه سي خلک به د ولسواکۍ بهر کې په دې ولایت کې پاتې
کیږي. تاسو خپل د سرګندۍ کې د خلکو تحسن کړی دی یعنی غوښتنې کړې دي خلک آماده دي چې انتخاباتو کې برخه واخلي او امنیت پر وسلو کې له حکومت سره همکار ووسیږي. فقط ترڅو پښتنو په توګه کاراته وای چې رشید صاحب کچېری په غزنی کې انتخابات ونسول یعنی یو ولایت بشپړ پاتې سي د ولسوالۍ شوراګانې خواسې نه کېږي د انتخابات تو د ولسی جرګې انتخابات تر سره رسول دغه د ولسی جرګې د انتخابات تر پختنې لاندې نه راولي یعنی په غزنی کې به د غزنی استازي په ولسی جرګې کې نه خپل ولسی جرګې کې ناقص ولسی جرګې به نه راځي.
قانون دغه موضوع روښانه کړی ده که چیرته په یو مرکز کې یا په یو مشخص حوزې کې هلته طبیعي آفات راځي، هلته فار مثال جنګ جګړې وي او په داسې شکل باندې چې هلته عمومي او عادلانه استازیتوب تر پوښتنې لاندې، کمیسیون کولی شي چې هلته تعلیق موضوع مطرح کړي او ټاکنې وځنډوي.
یعنې په قانون کې وړاندوینه شوې ده،
وړاندوینه شوې او د دغه ولایت د استازیتوب خاطر هم د موضوع حل شوی ده. ویل شي په موقت ډول تر اوسه هغه موضوع حل کېږي. د موږ حوزې اوسني وکیلان کولی شي په پارلمان کې دغه ولایت نمایندګي وکړي تر څو چې هغه ستونزه حل شي او ټاکنې ترسره شي.
خو دلته وکیلانو سره خلک مخالف دي، دوی خپل وکیلان نه بولي، همدین اعتراض کړي. دغه بیا استازیتوب کولی
شي. دلته اوس دلته د کمیسیون لپاره پکار ده چې دا موضوع ته یعنی په ډیر دقت سره کار وکړي، پلان او برنامه‌ریزي وکړي، اوس پریکړه کړې ده. د پریکړې تحقق لپاره باید دوی لازم شرایط او برنامه‌ریزي جوړ کړي. دا صرفا د خبرو او د اترو موضوع نه ده چې موږ ډیالوګ پرې وکړو، دا اوس عملي سایه کې کار غواړي. او دغه پریکړه سره که دوی پشا کیږي یا په دقت سره کار سره کوي، نو دغه بیا بل لانجه ده او بل موضوع ده. موږ مخکې اشاره وکړو چې اندېښنه مې دا ده چې نه چې دغه د غزنی موضوع لاړ نو بل سره کوي، بیخي د پارلماني ټاکنې اصلا له اجنداس خو وځي. که دغه رقم بوچت شي، د موږ ویل چې بلخه کمیسیون به په دغه برخه کې هغه چمتووالی به نه لري، د خلکو هغه غبرګونونه به اوچت وي په دغه بحث کې. او دا ده چې بالاخره کمیسیون په دې کې عاجز راځي. عاجز راغی دا ده چې پس پسې میزان ټاکنه ترسره کړي. کله چې هغه ټاکنه له اجنده نه ووتلې، اوتما سیاسي بحث وکړي چې آیا اوس مشي ټاکنه مخته راولو که دوار سره یوځای کو یا بخي پارلماني ټاکنه له بحث نه وباسو.
من درنو دوستانو دا د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو په اړوند د ازادي